द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
درنو خضر منو ریدون کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی وتا نن د شنبه یا خالی ورځ د 2019 کال د دسمبر د میاشتې اوه منټه ده په خبر په خوا کې د سهار شپږ په کابل کې پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې اته بجې دي په دې خبرونه کې مو کوربه زه مجاهد جواد هرکلی کوم لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر ټکو ته د پاکستان د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر داخله وزیر ته امر کړی چې د بلوچستان په اوران سیمه کې د تختول شوی او خزو سره د ممکنه زور زیاتی په اړه د پارلمان ته معلومات ورکړي. د امریکا پلټون کې هڅه کوي په دې اړه پلټنې وکړي چې ولې د سعودي عربستان یو پیلوټ چې په فلوریډا کې د امریکا په یوې سمندري هډه کې روزنې ته راغلی و مرګونه برید کړی. او امریکا د جمعې په ورځ د عراقي ملیشو په دریو ایراني پلوو مشرانو باندې له دې امله بندیزونه ولګول چې د ادعا له مخې یې په عراق کې د لرونکوونکو په ځپلو کې لاس درلود. او اوس هم بشپړ خبرونه. د پاکستان د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر داخله وزیر ته امر کړی چې د بلوچستان په اوران سیمه کې د تختول شویو ښځو سره د ممکنه زور زیاتی په اړه د پارلمان ته معلومات ورکړي. تیره ورځ د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تختول شویو بلوڅو میرمنو په اړه د واکمن تحریک انصاف اتحادي ګوند بلوچستان نیشنل پارټۍ مشر سردار اختر منګل د سپیکر د کرسۍ په وړاندې احتجاجي درنه کړې وه. مرستیال سپیکر قاسم خان سوری د اختر منګل د احتجاج وروسته دغه امر ورکړ. د ښاغلي منګل تر مخه په اوران سیمه کې د نومبر په 9 نیټه څلور بلوڅ میرمنې تختول شوې وې او بیا پرې په حراستي مرکز کې زور زیاتی شوی و. د افغانستان د کندوز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د امنیتي سرتیرو او طالبانو ترمنځ جګړه کې 11 طالبان او 9 پولیس وژل شوي دي. د کندوز د امنی قومندانی ویاند انعام الدین رحمانی امریکا غږ ته وویل چې نخته هغه مهال رامنځته شوه کله چې طالبانو د پولیسو پر پوستو باندې برید وکړ. تیرونی هم په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو د برید پر مهال دواړو لورو ته مرګ ژوبله وختې وه. طالبانو د دغو بریدونو پړه په غاړه اخیستې. د امریکا پلټون کې هڅه کوي په دې اړه پلټنې وکړي چې ولې د سعودي عربستان یو پیلوټ چې په فلوریډا کې د امریکا په یوې سمندري هډه کې روزنې ته راغلی و مرګونه برید کړی. د جمعې د ورځې وختي د سعودي پیلوټ لخوا په دغه ترسره شوي برید کې د هغه په ګډون څلور کسان وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. د امریکا ان بی سی نیوز د پولیسو له خولې ویلي برید کوونکی محمد سعید ال شامرانی نومېده او یو له هغو سلګونو بهرنیو کسانو څخه و کوم چې د پنسکولا په پوځي هډه کې د روزنې لپاره امریکا ته راغلی وه. امریکا د جمعې په ورځ د عراقي ملیشو په دریو ایراني پلوو مشرانو باندې له دې امله بندیزونه ولګول چې د ادعا له مخې یې په عراق کې د لرونکوونکو په ځپلو کې لاس درلود. د ملیشو په دغو مشرانو باندې تور دی چې خپلو ځواکونو ته یې امر کړی و چې د حکومت پر ضد ملکي لرونکوونکو باندې ډزې وکړي. په عراق کې د اکتوبر د میاشتې راهیسې چې د حکومت پر ضد لاریونونه پیل شوي شاوخوا 400 لاریونکوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو کې وژل شوي. په فرانسه کې د تقاعد یا پنشن سیستم د اصلاحاتو په اړه روان احتجاج د جمعې په ورځ هم ترسره شو. د دغو نویو اصلاحاتو په اړه اندېښنه دا ده چې اوس به خلک زیات کار کولو ته مجبور شي او د تقاعد لږه ګټه به ترلاسه کړي. په فرانسه کې د روان احتجاج له امله نږدې هر څه په ټپه ولاړ دي. تر اته لکو زیاتو کسانو د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په دغو لاریونونو کې برخه اخیستې وه. د روان احتجاج له امله ترانسپورټي سیستم تړل شوی، زیاتره ښوونځي یا سکولونه بند شوي، په روغتونونو یا هسپتالونو کې د کار کوونکو شمیر کم او د حکومتي خدماتو په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی. او وروسته خبر دا چې امریکا او جنوبي کوریا د دفاعي لګښتونو د شریکولو په تړون باندې موافقې ته نه دي رسیدلي، که څه هم په روانه اونۍ کې یې په اړه څلورم پړاو خبرې هم وشوې. د جنوبي کوریا ستر مرکچي د دغو خبرو په لړ کې په روانه اونۍ کې دوه ورځې په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي، خو هغه د خپل سفر په پای کې وویل دواړه غاړې کوم وروستي تړون ته نه دي رسیدلي. په تیر اکتوبر میاشت کې امریکایي مرکچیانو له جنوبي کوریا څخه غوښتي وو چې په دغه هیواد کې د دیره 28.5 زره امریکایي سرتیرو د لګښت لپاره دی نږدې 15 بلیونه ډالره ورکوي. دا په حقیقت کې 15 برابره زیاتې پیسې دي، ځکه چې جنوبي کوریا اوس مهال د دغو سرتیرو د لګښت لپاره امریکا ته 800 میلیونه ډالر ورکوي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدرمنو اوریدونکو، د امریکا غږ دیو ده. تاسو ته هرکلی وایو په دې هیله چې یو ښه او ښکلې ورځ به مو پیل کړې وي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، د پاکستان د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر داخله وزیر ته امر کړی چې د بلوچستان په واران سیمه کې د تختول شویو ښځو سره د ممکنه زور زیاتی په اړه د پارلمان ته معلومات ورکړي. په دې اړه وروستی حال زموږ همکار نوشروان قلندر په دې راپور کې درکوي.
د پاکستان مرکزی داخله وزیر جاسیات د بلوچستان نیشنل ګوند مشر سردار اختر منګل په مشرۍ بلوچي مشرانو ته باور ورکړی دی چې د اواران نه نیول شو بلوچ زنانو په خوشی کولو کې به حکومت د ګوند د مشرانو سره پوره مرسته کوي. د داخله وزیر لخوا مطبوعاتو ته ورکړی شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې بلوچستانو مشرانو ته باور ورکړی دی چې د بلوچي خزو د خوشی کولو په اړه به نه مایوسه کوي او وایي چې په دې اړه د متعلقه ادارو د چارواکو سره په رابطه کې دي. تیر ورځ د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تختول شو بلوچ میرمنو په اړه واکمن تحریک انصاف اتحادي ګوند بلوچستان نیشنل پارټي مشر سردار اختر منګل د سپیکر د کرسۍ په وړاندې احتجاجي درنا کړی و. د پاکستان د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم خان سوری پرون د بلوچ ملت پاله ګوند احتجاج وروسته داخله وزیر ته امر کړی و چې تیره میاشت د بلوچستان په اواران سیمه کې د تختول شو خزو سره د ممکنه زور زیاتی په اړه دی نن د خالی پورس پارلیمان ته حال ورکړي. د ښاغلي منګل تر مخه په اواران سیمه کې د نومبر په 1 کم 1.5 نیټه سلور بلوس میرمنې تختول شوی وي او بیا پرې په حراستي مرکزونو کې تشدد شوی و. ښاغلي منګل قومي اسمبلی ته ویلي د ټوپک یا توري په زور نه د چا مذهب بدلېدلی شي او نه د چا شهریت، نو تر څو چې پاکستان د بلوچستان د وګړو سره برابر سلوک نه کوي هغوی په زور نشي پاکستانیان کېدلی. ښاغلي منګل په پاکستانی ادارو نیوکې کړي او ویلې دي د بلوچستانو په میرمنو تشدد د بلوچستان په کلتور حمله ده. ښاغلي منګل په پاکستانی ادارو نیوکې کړي دي او ویلې دي چې د بلوچستان په میرمنو تشدد د بلوچستانو په کلتور حمله ده. د بلوچستان صوبې داخله وزیر ضیا لانګو د زیارت پورس په کوټه کې د خبریالانو سره خبرو اترو په وخت ویلي وو چې نن نیول شوې بلوس زنانه د استخباراتي ادارو په رپورت نیول شوې وي، ځکه چې د دوی په اړه د اطلاعات ادارو ته ملو شوې وو چې ترهګرو ښځو ته اسانتیاوې برابروي. ضیا لانګو د خبرونو رد کړي وو چې پکې تور لګول شوی وو چې په نیول شوو بلوسي زنانو باندې په حراستي مرکزونو کې تشدد شوی دی. د بلوچستانو د بشري حقوقو په نامه جوړ سازمان بلوچ هیومن رائټس ارګنایزیشن مشري بی بی ګل د روان میاشتې په اولنې نیټه په کوټه کې د یو خبري کانفرنس په وخت ویلي وو چې د امنیتي ادارو کسانو د غزنانه په خوځدار سیمه کې نیولې وي او بیا تر سلیري ساعته پورې په حراستي مرکز کې ساتلې وي. د بلوچو ښځو د نیولو او د بې درکه کېدو وروسته په سوشل میډیا یو مهم د لارې حکومتي او امنیتي ادارو باندې سخت نیوکې شوې وي او غوښتنې شوی وي چې تختول شوې زنانه دې زر تر زره راښکاره کړي شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر هم د امنیتي ادارو په دغه ګام نیوکې کړې وي. په خیبر پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او د بلوچ میسنګ پرسن په نامه په بلوچستان کې د لادرکه خلکو لپاره مبارزه کوونکي تنظیم د پاکستان په پوز نیغ په نیغه نیوکې کوي او تور لګوي چې تر اوسه په زرګونو شمیره پښتانه او بلوچستان د پاکستان امنیتي ادارو بې درکه کړي دي. په بلوچستان کې بلوچ ملت پاله مشران اکثره په حکومت نیوکې کوي چې ریاست د دوی په مادنیاتو قبضه اچول غواړي، دوی ته ګټې نه ورکړل کیږي او کله چې بلوچستان په دې احتجاج کوي نو د دې په ځواب کې پرې د پاکستان امنیتي ادارو لخوا تشدد کیږي او د ترهګرۍ تورونه پیل لګول کیږي. خو پاکستانی چارواکي دغه تورونه ردوي او وایي دوی د ټولو صوبو وګړو ته په یوه سترګه ګوري.
Thank you.
قدرمنو اردوونکو پاکستانی چارواکو دا منلی ده چې په لندن کې د پاکستانی بریدګر عثمان خان مړی پاکستان ته رسیدلی. عثمان خان هغه کس و چې په لندن کې په لندن برج باندې په خپل چاقو او چاړې باندې خلک وژلي وه. په دې اړه پام وکړئ وروستي حال ته. زموږ همکاره نگین شای په دې راپور کې درکوي.
د برتانیې مطبوعات وایي په لندن کې د ترهګرۍ وروسته د پولیسو لخوا وژل شوی عثمان خان مړی به په پاکستان کې خاورو ته سپارل کیږي. د اسلام آباد ایرپورټ چارواکو مطبوعاتو ته د دې خبرې پخلی کړی چې د عثمان خان مړی اسلام آباد ته ورسېدلی دی. مطبوعات د عثمان خان د کورنۍ په حواله وایي چې د عثمان خان مړی به د پاکستان ولقې لاندې کشمیر کې خاورو ته سپارل کیږي. د عثمان یو رشتہ دار مطبوعاتو ته ویلي چې عثمان خان یې ځکه په برتانیې کې خخ نکړو چې دوی وېریدل، خو د دې خبرې سپیناوی نه دی کړی. د عثمان خان مړی پاکستان ته په وړلو د ځینو ډلو لخوا هغه ګنګوسي رد شول چې ګنې د عثمان خان د پاکستان سره هیڅ تعلق نه و. مطبوعاتو د دې خبرې پخلی کړی چې پاکستان ته د لیږلو نه وړاندې د برتانیې د برمنګهم ښار په یو جمعات کې د هغه جنازه شوې وه. عثمان خان تیره جمعه د لندن په تاریخي پل یا لندن برج 15 کسان په چاړه وهلي وو چې پکې دوا وژل شوي او درې نور ژوبل وو. عثمان خان چې یو جالی ځانمرګي جیکټ یې هم په غاړه وو، پولیسو په موقع په ډزو وژلی وو. اتیش کلن عثمان خان په برتانیې کې زیږیدلی وو. په کال 2012 کې د لندن په سټاک ایکسچینج د ترهګرۍ په منصوبه کې د لاس لرلو په تور د 14 کالو په سزا جیل ته لیږل شوی وو، چې تیر کال د دسمبر په میاشت کې د جیل نه خوشې کړی شوی وو. د هغه خپل خپلوان وایي د جیل نه خوشې کېدلو وروسته هغه د خپلې کورنۍ سره اړیکې ختم کړې وې. په پاکستان کې په میډیا کې د عثمان خان د شهریت په اړه د بحثونو په وخت د انګریزي ژبې په ډان خبر نیوکې کېدلې چې ولې د عثمان خان تعلق د پاکستان سره تړي. په اسلام آباد کې د ډان ورځ پاڼې د دفتر نه په 1300 ورځو کې دوه وارې نامعلومو کسانو ګیره تاو کړې وه او د دې اخبار کاپیانی سوځولې هم وې. په دغو کسانو تور دی چې د ریاست په غوښتنه د ډان اخبار په ضد راپاسېدلی وو. د دغو پیښو په ضد نن د پاکستان په سینټ کې د اسلام آباد انتظامي نه غوښتنه شوې چې د ډان اخبار په ضد د محاصره کوونکو کسانو معلومات دي وکړي. د سینټ چارواکو په حکومت هم نیوکې کړي چې د ډان اخبار د دفتر په ضد د محاصرې په اړه هیڅ غبرګون نه دی ښودلی.
اردوونکو ورزو افغانستان ته چیرې چې د کندوز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د امنیتي سرتیرو او طالبانو ترمنځ جګړه کې 11 طالبان او 9 پولیس وژل شوي دي. په دې اړه وروستۍ حال زموږ همکار منظر شهید ترکوي.
د کندوز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د امنیتي سرتیرو او طالبانو ترمنځ جګړه کې 11 طالبان او 9 پولیس وژل شوی دي. د کندوز د امنیتي قومندانۍ ویاند انعام الدین رحماني امریکا غږ ته وویل چې نخته هغه مهال رامنځته شوه کله چې طالبانو د پولیسو پر پوستو باندې برید وکړ. تیرونی هم په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو د برید پر مهال دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. طالبانو د دغو بریدونو پړه په غاړه اخیستې. وسلوالو طالبانو د تیر شپې د برید مسولیت په اخیستلو سره ویلي چې د قومندان ظاهر په شمول 14 پولیس یې وژلي دي او 4 نور یې ټپیان کړي دي. بل خوا په کندوز کې د 211 پامیر قول اردو چارواکي وایي چې د یاد ولایت په دشترچی ولسوالۍ کې د هوایی برید پر مهال 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان دي. بلې لوري ته د جاپانی ډاکټر او خیریه کارکوونکي ډاکټر ناکامورا کورنۍ غړي کابل ته تللی دي چې د هغه مړی جاپان ته انتقال کړي. د ډاکټر ناکامورا د کورنۍ د غړو په منځ کې چې کابل ته تللی د هغه میرمن او لور هم شامل دي. جاپانی چارواکو ویلي چې د ډاکټر ناکامورا درې همکاران او د هغه د خوندزي د وخت یو دوست د هغه د کورنۍ سره مل دي. تمه ده چې د افغانستان حکومت نن د شنبې یا خالی په ورځ د ډاکټر ناکامورا د کارونو او فعالیتونو په درناوي ځانګړي مراسم ونیسي. د روان کال په لومړیو کې ولسمشر محمد اشرف غنی ډاکټر ناکامورا ته د افغانستان افتخاري تابعیت ورکړ. د افغانستان په سو خارونو کې د ډاکټر ناکامورا په درناوي او یادښت د شمو بلولو مراسمونه شروع شوي دي او د جمعې په جلال آباد کې یو سلور لارې د هغه په نمونه مول شو. همدا ډول د جمعې په ورځ په کابل کې د پاکستان د سفارت په وړاندې مظاهره وشوه او اعتراض کوونکو د پاکستان استخباراتي اداره د ډاکټر ناکامورا په وژنه کې په لاس لرلو توره نکړل، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ ډول شواهد نه دي وړاندې شوي او دغه تور په رسمي توګه هم نه دی بیان شوی. ډاکټر ناکامورا شاوخوا 13 کاله په افغانستان کې دننه د روغتیایي خدمتونو او اوبو د مدیریت په برخو کې کار وکړ. هغه د ډیمونو په جوړولو سره د ننګرهار ولایت په خیوا او کامی ولسوالیو کې د زرګونو جری بزمه کې د خړوبولو امکانات برابر کړل. هغه په سیمه کې پراخ محبوبیت درلود. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ماخام د ډاکټر ناکامورا د خزی او لور سره په ارګ کې وکتل او د افغانستان دولت او خلکو په استازیتوب یې د نوموړي کورنۍ د جاپان دولت او خلکو ته خپل خواخوږي او ډاډګیرنه څرګنده کړه. ناکامورا افغانانو کې د کاکا مراد په نامه شهرت درلود او مړینې یې د افغانستان دننه په پراخه کچه غوسه راپارولې ده. بریدګر له حملې وروسته تښتیدلی دی او پولیسو په دې حکله د پلټنو د پیل کولو خبر ورکړی دی. طالبانو په دغه برید کې د لاس لرلو څخه انکار کړی دی او تر اوسه بلې کومې وسلوالې ډلې هم د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
د امریکا پلټن کې هڅه کوي په دې اړه پلټن وکړي چې ولې د سعودي عربستان یو پیلوټ په فلوریدا کې د امریکا په وی سمندري هډه کې د روزنې پر وخت مرګونه برید کړي چې د دبګډون سلور کسان پکې وژل شوي دي او ته نور ژوبل شوي دي. پام وکړي په دې اړه وروستۍ حال د صدقه جان پر راپور کې.
امریکایي چارواکي وایي دا لانه د معلومه چې سعودي پایلټ د غاملا په سم مقصد وکړه، خو د ترګرۍ امکان هم نه دی رد کړی. امریکایي خبری ادارو په خپلو رپورټونو کې د سعودي شهري شناخت د سعید الشامرانی په نوم وکړه چې د حملې وروسته پولیس په ډزو وجلو. د ډزو دغه پیښه د فلوریډا ریاست په پینسکولا نیول ایئر سټیشن کې د جمعې په ورځ سهار وختي وشوه. امریکایي مامورینو د پیښې په اړه تحقیقات شروع کړي دي چې سعودي پایلټ دغه حمله په څه غرض کړې ده. سعید الشامرانی د امریکې په دغه پوځي مرکز کې تربیه ترلاسه کوله. په فلوریډا کې د سمندري پوز دغه مرکز ته د سلګونو پښمیره کې د نورو ملکونو پوزي افسران د تربیه د پاره ورزي. امریکایي مامورین وايي د فلوریډا دغه پوزي مرکز ته د نن د وسلې وړلو اجازه نه وي، خو سعودي پایلټ په ست طریقه د ځان سره تماچا یوړله او د پوزي مرکز په یو ودانۍ کې خلک په هدف کړل. پولیس په هغه ځوابي ډزې وکړې او وی وجلو. د امریکایي د تحقیقاتو ادارې ایف بی آی چارواکو وی او ای ته وویل د دوی تحقیقات لا په وړمبي پړاو کې دي. په دې اړه لاس نشي ویلې چې سعودي پایلټ په سم مقصد دغه حمله وکړه، خو چارواکو وویل دوی د ترګرۍ امکان هم نه ردوي. د فلوریډا ریاست والی یا گورنر ران ڈی سانتیس وویل په تحقیقاتو کې به ګڼ شمېر پښتنو ته کتنه کولی شي، ځکه چې حمله کوونکي د بل ملک شهري وو او د سعودي عرب د هوایي پوز غړی وو. امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د پیښې په اړه په ټویټر وویل د سعودي بادشاه شاه سلمان سره په رابطه کې دی او سعودي بادشاه ورسره غم راضي وکړه. صدر ټرمپ زیاته کړه چې شاه سلمان ویل سعودي ولس د پایلټ د بربریت په چلن ډیر قهرجن دی. صدر ټرمپ په وایټ هاوس کې خبریالانو ته وویل د پیښې مکمل تحقیقات به کولی شي. په یوه هفته کې د امریکې د سمندري پوست کې د ډزو دا دویمه پیښه وه. د شورو یا چهارشنبې په ورځ د هوایی ریاست په پرل هاربر کې د سمندري پوز یو عسکر په مرکز کې دننه دوه کسان وژل او بیا خپل ژوند هم واخستلو.
نوردونکو په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو محکمې یا سایبر کرایم کورټ د لومړي ځل لپاره یو کس ته مذهب ته د سپکاوي په تور باندې 15 کاله د بند سزا ورکړې ده او دغه ډول 40,000 پاکستانی روپۍ جرمه کړې هم ده. په دې اړه نور حال د اورنګزیب خان پر راپور کې اوري.
د سایبر جرمونو مخنیوي د عدالت د پنجاب بهاولنګر اوسیدونکو یو تن ساجد علی ته د 15 کالو کې سزا زکه اوروړې ده چې ور باندې تور دی. کال 2019 یہ په سوشل میډیا دویم خلیفہ حضرت عمر په حق لا یسبه کی خبرې کړې وې. د تن عدالت کې منری دي چې تعلق یې د مسلمان کورنۍ سره دی، خو چې د کار د پاره لمسولې وو. تحقیقاتي ادارې اف ای اے د ساجد علی نیولو پس د دوی فیسبوک، او ایمیل اکاؤنٹ هم تړلې وو. عدالت نن حکومت ته هم دا ویلې دی چې پاکستان کې د سوشل میډیا استعمال په حق له عام ولس با خبره کړي چې پکې د دې استعمال شعور راشي. د انټرنیټ صارفینو حقونو لپاره کار کوونکې یو غیر دولتي ادارې بایټس فار آل غړې هارون بلوچ ډیوا ته وایي پاکستان کې سایبر جرمونو په حق له جوړ شوی قانون کې د مذهب د سپکاوي په حق له څه خبره نشته او د قضیه کې ایف آی اے د قانون غلط استعمال کړی دی. خو پاکستان کې اکثر د مذهب د سپکاوي قانون غلط استعمال کی گئی.
پاکستان میں جو بلاسفیمی کے لا ہیں بہت زیادہ کنٹروورشل ہیں، ان کا یوز زیادہ نہیں ہوتا، ان کا مس یوز بہت زیادہ ہوتا ہے.
ہارون بلوچ وئی دل تپا پاکستان کے اکثر لا دا مذہب دا سپکاوی قانون غلط استعمال کی گی، خو سوک ہم دا دے غلط استعمال ادراول و خبر نشی کولے. ہارون بلوچ وئی دا پنجاب گورنر سلمان تاثیر دا مذہب سپکاوی نو کڑے، یوازے دے قانون دا غلط استعمال ادراول و خبر کڑے وا، خو بیا ہم او وجل شو. دغه شان یو مرکزی وزیر شہباز بٹی هم په دې تور وجل شوی وو، او په مردان عبدالولی خان په هنتون کې هم زده کوونکی مشال خان د ملګرو طالب علمانو لخوا د مذهب د سپکاوي په غلط تور وجل شوی وو. د شمیرو تر مخه کال 1948 نه تر کال 2013 پورې پاکستان کې د مذهب سپکاوي قانون تر مخه 1500 مسلمانانو ته، 1500 احمدیانو ته، 219 عیسایانو ته او 300 هندوانو ته سزاګانې شوې دي. پاکستان کې د مذهب سپکاوی جرم په ثابتېدو د مرګ سزا ده، او یو شمېر خلکو ته د مرګ سزا شوې هم ده خو عمل پرې نه دی شوی. البته تندروه او که هرجن خلکو لخوا یو شمېر خلک وژل شوي دي چې ورباندې د مذهب د سپکاوی تور وو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه په ویب پاڼا او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دې شي. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شي @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 2 0 3 0 0 3.
سره رسیدو د خبرونې ورستی راپور ته چې هغه په خبر پختونخوا صوبه کې د یوې کم عمره انجلۍ د واده کړې انجلۍ په اړه یو کیسه یو راپور ده چې په 12 کلنۍ کې په زور واده شوې ده. لنه موړې سره د ډیوی خبریالي صادق قاسم شاه خبرې کړې دي چې د میړه په کور کې په تیرو سو کلونو کې په دې باندې څه ډول وخت تیرې ده. دا ټول تاسو په دې راپور کې اوري.
لکه زه په زما چې وادو زه په هیڅ نه پوهېدم. زما عمر 12 کاله دی اوس، عمر لکه 4 کاله مې هلته تیر کړ، اوس مې عمر 18 کاله دی. دی لکه هلته په ما باندې ډېر زیاتې سختې تیرې کړې دي، چې په ما باندې لکه سر باندې ډېر زیات والله کړې دي، او جی نارې را باندې لکه تیرې کړې دي. د هاوند تر په ما باندې سخته وه، د لیوریان لکه ټولو یو سلاوه روټۍ هم نه را کولې جی. اومی دروازه نه لکه چې زما وادو شو په سوال اومی جی، نو لکه دا غیر وازی نه لکه دوی ما سره بس رابطه ډیر زیات لکه ګډه وډه وه. نه جی ما چاته نه کړی، ما د خپل زړه حال چاته نه دی ویلی، ما هیڅ چاته نه دی ویلی. بس لکه ما اوس هم په ځان باندې ډیره زیاته سخته تیروله، ما اوس هم چاته حال نه وي، خو بس زما لیور زما جی تر تا کیناستو او ټول حاله وته وي. زما لکه زه چې واده زما د واده لکه ډیر زه لکه ډیر زیاته واړې وار کړم، ما ډیر زیاته داسې ول وکاله اته کاله یا نه کاله. زما پلار لکه به زه د هغې نه بعد به زه واپات شو زه دوی زه نه پرېښودم. بس واده به راکوي او هاپا ها به راکوي
پدې کې
نه جی. زما اس چام لکه زه پس پیدا من زما هو څه لکه زه اوس لکه دا ویم چې لکه زه د خپلې ګناه نه یم خبر چې دوی ما سره ولې دومره ظلم کو. زه هو ډېره زیاته وایم زه پسه پېږم چې لکه دوی ما سره ولې پسه باندې دومره ظلم کوي. بغیر د ستر نه راباندې بل ځای والې نه دی، لکه هر ځای لکه یو ځای هم زیاتې نه دی. لکه دوی په ما باندې د خپل مرګ کوشش کړی دی، لکه دا مړه شي، خو دا ده چې بس زه بیمار شوم لکه دا ماشومه نه وشي او دغه نځي لکه په دې باندې زما دلته ډېر لکه ماشومه هم زما دلته شوه لکه ډېر زیات سخت دی او دغه سره ډېره زیاته مخامخ شوی یم. خو بس څه به وکړم، په جون کې هر څه راځي، غم هم راځي، خوشحالي هم راځي، هر څه راځي.
هوا وای دې نه خپل ماشوموالي ژوند وکتو او نه لکه د نورو جنکو په شان د سکول یا مدرسې سبق وي، او کم عمره واده د لاسه هغه د تعلیم بنیادی حق نه هم محروم شوه.
ما د سپاری سبق هم نه دی ویلي، ما د سکول سبق هم نه ویلي، اتم سپاره مې وي او په هغه کې دوی واده را جوړ کوي، هلته پی او وایو سبق د مدرسې نو چې لکه دوی ډېر زیاتې خبرې ما پسې جوړ کړي نه بس هلته زه پرې نه هودم، د سپاری سبق دوی په ما باندې اونه وي.
د هوا مور زرمینه د خپل لور ژوند کتو نه پس وای نور ته نصیحت کوي چې څوک د هم وړوکوالي کې خپل لونه نه ودوي.
دویم چې یاري وړو لور څوک چاره نه ورکوي، ځکه چې زما د لور د حالات دی، پسې خلک دې راځي دوی وړې نه ورکوم، ځکه چې پر یوه باندې دغه شوم ستي شوم، دغه زما خو نور څوک نشته، دغه درې لوڼې مې یو ځای یم، پلار یې مرد روري نشته، نو بس دا خلک دې مهرباني وکړي چې دغسې وړې لور دې نه ورکوي او لاول دې ښه ګوري.
یو سرکاری روغتون کې کارکونکي د نفسیات یو ماهره همیرا بیبی وای په کم عمره کې واده په خپل یو تشدد دی. هغه وای کمی ماشومان په کم عمره کې واده شي او د تشدد ښکار شي، هغوی د ډیرو ذهنی مسلو لکه د کمتری احساس، ذهنی دباو او د خفقان غوندې نفسیاتي مسلو ښکار کیږي.
هغه ټیم چې ماشوم دور انفټ دی، فزیکلی باندې انفټ دی او سکم سایکولوژیکلی سلف استیم دا ولو شي، ځکه چې خو خو دار وخت خبرې کیږي، بیا لاس پروچ تور کیږي، بیا تشدد فزیکل نه زیات تر ایموشنلی چې کم دی ډیر زیات خراب شي.
د نفسیات دغه ماهره همیرا وای دی او ماشوم کم عمرای کې واده سره نه یوازې دغه خپل ذهني او جسمانی ژوند باندې بد اثر پریوزي، دغه ماشومان باندې هم د دې بد اغیز پریوزي. که په پاکستان کې د انګریز د وختو د کال 1913 د ماشومانو د ودونو مخنیوي قانون موجود دی چې پکې د 18 کال نه کم عمر الکه او د 14 کال نه کم عمر جنای واده کولو سزا شپږو میاشتو قید او 50,000 جرمانه ده، خو په روان وختونو کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي اوس هم د ماشومانو د ودونو مخنیوي لپاره یو مضبوط قانون غواړي. خو پوهان وای ترسو مور او پلار په خپل د خپل ماشوم لور یا د زوی د ژوند تعلیم او صحت خیال نه ساتي، د کم عمره ودونو ښکار ماشومان به جسمانی او د نفسیاتي تشدد ښکار کیږي او د غوی راتلونکي ژوند به د نفسیاتي مسلو نه ډک وي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، دی ون نیوز، پیښور.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه ډیر دروخیږي، د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې ویجړې یا په کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.